السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل دریو تر سلور بجو په دې غړی کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرزونی می قبول کړي دا د خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکا ورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی په خبر کې د قبایلی سیمو سیدونکو د خپل مشکلاتو لپاره کړنلاره جوړوي پښتون تحفظ مومنټن په اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې غونډه کوي او د جنوبی کوریا یو وفد به راتلونکو نه شمالي کوریا ته د خبرو لپاره ورسي د خبرونو تفصیل په پیښور کې د قبایلی سیمو مشران او ځوانان د یوې جرګې له لارې د خپلو ستونزو د هواري لپاره کړنلاره جوړوي د جرګې یو ګډونوال او قبایلی مشر ملک سرور خان نن مشال ریډیو ته وویل د دوی د ناستې تر ټولو مهم موضوع په قبایلی سیمو کې په امنیت باس کول دي
امن راوستل غواړو خو بیا دا کو چې مثال د حکومت سره په ګډه او په شریکه باندې د دغه مسایل حل دا درګاه یا د خلک د ځا په ضد نه دي راوتلي دا کوم سیاسي مقصد نه لري خو د دې خاورې د ښه ساتلو په خاطر باندې موږ هر وخت د مفاهمه د مذاکرې او د هر شي دپاره تیار یو
د قبایلی سیمو مشران او ځوانان وای له تیرو دوه ورځو راهیسې دوی غونډې کوي او نن په جرګه کې یوه کاري ډله ټاکي چې هغه به د مسئلو د حلولو لپاره له چارواکو سره رابطې کوي د پښتون تحفظ مومنټ غړي وای نن د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې یوه غونډه کوي چې دا شان د پښتنو تعلیمي یافته طبقه هم د خپلو مسئلو په اړه بیداره کړي د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسید نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون یې هم په اسلام آباد کې په بیلابیلو ځایونو کې غونډې او ملاقاتونه کړي دي
دا خو چې کوم د سویدان پروګرام ارنج کړی دی دوه بجې بالته چې کوم د دغه منتخب کسان دي یونیورسټي والا کسان دي مشران دي هغه به هم خلک خپلې خبرې کوي منظور پښتین به خپله خبرې کوي د کوئټه حوالے سره به خلکو ته اویرنس پروګرام ورکوي چې بګي ټول پښتانه به ځو کوئټه ته چې دا کوم مونږ سره تقسیم شوي یو دنیا ته به دا پیغام ورکوو چې مونږ ټول پښتانه په یو ځای یو په یو لاس یو په یو مټی باندې یو
په کراچۍ کې د وزیرستان د یو ځوان نکی مسید تر وژنې وروسته د پښتون تحفظ غورځنګ احتجاجونه او غونډې پیل کړي دي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان د سینټ 2500 غړو انتخاباتو کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پلوي کاندیدانو کامیابی ترلاسه کړې ده پرونی انتخاباتو کې مسلم لیگ نون کاندیدانو د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اغستې وه په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي د پاکستان پیپلز ګوند 2 سینیټران منتخب شوي همدارس تحریک انصاف ګوند 6 سینیټرانو کامیابی ترلاسه کړې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2 جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې 2 نېشنل پارټي 2 متحده قومي مومنټ مسلم لیگ فنکشنل او جماعت اسلامي یو یو سینیټر منتخب شوه دي په انتخاباتو کې لسو آزادو کاندیدانو هم بریا ترلاسه کړې ده د قبایلی سیمو سلور آزاد کاندیدانو سیټونه ګټلې دي خو د فاټا کامیاب شوو کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ ترلاسه و د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولله ویلي د سینټ انتخاباتو ثابته کړه چې په هیواد کې جمهوریت کامیاب شوې ده پرون په لاهور کې د سینټ انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو اعلان وروسته صوبایي وزیر رانا سناولله خبريالانو ته ویل چې غیر جمهوریت قوتونه ناکامه شوې دي
هغه غیر جمهوری قوتونه چې د سینټ انتخاباتو سبوتاش کولو کوشش یې کو خپلو هڅو کې ناکام شوي دي هغه عناصرو له وخت نه مخکې د انتخاباتو لپاره هڅې کولې خو د سینټ کامیابه ټاکنو ترسره کېدو سره په هیواد کې جمهوریت ته وده میلاو شوې ده
په پنجاب صوبه کې د سینټ په انتخاباتو کې 11 سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون او یو څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په 14 کې سلور پاسون کوونکي وشل شوي او 2 زخمیان دي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې روداتو لسواله په سنگر سرای سیمه کې د پرون لغرمې وروسته شاوخوا یو بجه د پاسون کوونکو د مشر فریدون پر موټر د سړک غاړې ماین 14 شوي چې په نتیجه کې د سلور ملګري وشل شوي او فریدون له یو بل ملګري سره زخمي شوی دی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې ژوبل شوي کسان پر روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیايي وضعیت یې د ډاډ وړ دی د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې عملیات چې سمو د مړاندې سندیدلی و بیا پیل شوي دي. د هلمند والی بیان عمر سواک نن مشال ریډیو ته وویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو ورو پر مخ سي. د میوند لس په نوم د عملیات څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوي وو، خو له څو ورځو وروسته بیرته پیل وسنډېدل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جنوبی کوریا ولسمشر سبا د ملي امنیت رئیس په مشرۍ یو پلاوی شمالي کوریا ته استوي چې د اټومي پروګرام په سر ترنګلتیا ختمه کړي او د پیانګ یانګ او واشنگتن ترمنځ د خبرو لارې چارې ولټوي. د لس کسیز پلاوی به په دوه ورځني سفر شمالي کوریا ته ورسي او هلته به د هیواد له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر دفتر ویلي دا خبرې به په کوریا ټاپو سیمه کې د امنیت ښه کولو، د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ اړیکو ښه کولو او د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیلولو لپاره د حالاتو برابرولو پر موضوع وي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې یو سل شپاړس مشکوک غړي یې نیولي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې مشکوکه وسلوالو د بحرین په چارواکو امنیتي ادارو غړو ترڅنګ د بریدونو او د دې ترڅنګ امنیت او اقتصاد ته د زیان رسولو لپاره د تیلو په مهمو تنصیب باتو د حملو پلان درلود. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له انیس اجمل د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په پیښور کې د قبایلی سیمو مشران او ځوانان د خپل مشکلاتو حل کولو لپاره غونډه کوي. دوی څه مشکلات لري؟
پدر کلونا در بدر یو هزار قسمه بیماری مشکلاتونه چاو چاو سره مخاطب یو. زمونږ د مسئله او زمونږ د حال پښتنه څوک نه کوي.
تیر ورځ د سینټ په انتخاباتو کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په اول او پیپلز ګوند په دویم نمبر راغلی دی. په دې اړه څېړونکي وایي
خلک خپل بوټونه خرڅوي، خو لکه د مخکې په شان چې به څنګه د انتخاباتو نفس کومې خبرې کېدې، اطلاعات کېدل، هغه رنګې دغه نشته پکې، خبرې پکې نشته.
او په پاکستان کې د ښځو او سړو ته یو شان حقونو ورکولو لپاره انتظامات شوي دي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې ګړۍ په دویم نیمایي کې د مشال مرکه خبرونه کې د ماهر تعلیم ډاکټر سهیل احمد خبرې اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د سهار له نه هو تر ماخام شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د قبایلی سیمو مشران او ځوانان په پیښور کې ورغون شوي او د جرګې لارې د خپل ستونزو د هواري لپاره ستراتیژي جوړوي. د جرګې یو منتظم مشال ریډیو ته ویل تیرو دوه ورځو راهیسې دوی غونډې کوي او نن په جرګه کې یو کاري ډله ټاکي چې هغه به د مسلو د حلولو لپاره له چارواکو سره رابطه کوي. پامیر ساحل یې نور معلومات درکوي.
د جرګې یو منتظم جاوید شابخیل مسید مشال راډیو ته ویل د دوی جرګه له هیڅ سیاسي ډلې یا ګوند سره تړلې نه ده، بلکې د ټولو قبایلی سیمو ولسی مشران او ځوانان یې ورغون کړي دي، ځکه چې له تیر څخه د پاسه یو لسی زره هیڅ د هغو سیمو د مسالو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی شوی. شابخیل مسعود وایي د دې جرګې په نتیجه کې یو څلوېختي یا کاري ډله جوړوي چې په هر قبایلی سیمه کې به فعال وي.
د قبایلو په سطح باندې یو څلوېختي به جوړو. پدر کلونه در بدر یو قسمه ستونزو سره مخاطب یو. هزار قسمه بیماری مشکلاتونه چاو چاو سره مخاطب یو. زمونږ د مسئله او زمونږ د حال پښتنه څوک نه کوي او مونږ باندې قسمه قسم الزامونه لګي.
له جاوید شابخیل مسعود هم پوښتنه وکړه چې د دې کاري ډلې د جوړولو طریقه څه ده او آیا د ټولو قبایلی سیمو مشران به پکې شامل وي او که څنګه. دی وایي د دوی کاري ډله بشپړ جمهوري جوړښت لري.
چې دې کنه هغه خدای خدمتګار مونږ هم ورته ویلی شو، هغه د خلکو خدمت کوي. یو قسم د خلکو د مطلب کوم مشکلاتونه دي، مسائل دي، په دې باندې دوی او دا داسې شي په دې کې د هر ټرایب نمائندګي وي او دا یو ډیموکراټیک یعنی د جمهوریت یو داسې عجیبه مثال دی. مونږ ورته پښتو کې چلوېختي وایي، خو دا هغه جمهوریت دی کنه چې په دې کې د کور کور نمائنده وي.
د جرګې یو بل ګډونوال او قبایلی مشر ملک سرور خان مسعود وایي د دوی د ناستې تر ټولو مهمه موضوع په قبایلی سیمو کې پر امنیت باس کول دي.
موږ په دې علاقه ته امن راوستل غواړو، خو بیا دا کوو چې مثال د حکومت سره په ګډه او په شریکه باندې د دغه مسایل حل. دا جرګه یا دا خلق د ځا په ضد نه دي راوتلي، دا کوم سیاسي مقصد نه لري. دې خاورې د دفاع په خاطر، دې خاورې د پرمختګ په خاطر، خو د دې خاورې د ښه ساتلو په خاطر باندې موږ هر وخت د مفاهمت د مذاکرې او د هر شي دپاره تیار یو، تر څو چې زموږ د حکومت او د خلکو په منځ کې دا کومې اویزې ګاډې دي، کومې هنګامې راغلې دي، چې په آینده کې دا شیان بیا رانه شي.
په پېښور کې د جرګې تر پیل مخکې د قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو اتڼ هم وکړ.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پښتون تحفظ موومنت اگاهی کمپاین دوام لري او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پښتنو سره غونډې کوي. د دې غورزنګ غړي وایي دوی د عامو خلکو ترڅنګ په تعلیمي یافته ځوانانو کې هم د بیدارۍ لپاره هلې ځلې کوي، چې په کې نن د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې یو غونډه کیږي. په دې اړه تفصیل درته د یوې لنډې دمې پاستر کوو. د پښتون تحفظ موومنت غړي د منظور پښتون په مشرۍ نن د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د زده کوونکو پښتنو ځوانانو په بلنه یو غونډه کوي، چې په کې له دوی سره پښتنو ته په ورپېخو مسایلو خبرې کیږي. د یاد تحریک یو مشر بلال محسود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د عامو خلکو ترڅنګ په تعلیمي یافته ځوانانو کې هم د بیدارۍ لپاره هلې ځلې کوي، چې په کې یې 13 ورځ د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې هم یو غونډه کړې ده. نو موړی زیات کړه
او د بل راشه اوس مونږ په اسلامي یونیورسيټي کوم دعوت را کړی دی. نو مونږ خدا سو یو چې د کوم تعلیم یافته طبقه ده، دا چې دغه پیغام ورسیږي، نو دا یو چې لاس کړه مونږ پیغام ورسیږي، نو دا مونږ دا سو یو چې دغه لاس زره خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هر یو ایجوکیټډ دی، هر یو سړی دغه کوشش دی ټول په پښتانه دی او کوم پرست دی چې دا خبره ورسیږي. نن د مونږ د کوم پروګرام د دلته پکې هم شته، ځان شمار کې پښتانه راغلي دي. نو د مونږ کوشش دغه چې چیرې هم په تعلیم یافته خلک دي، ډاکټران دي، وکیلان دي، نور بیوروکریټس دي، دغه ټول سره چې مونږ ملاقاتونه وشي او چې د کومه خبر مونږ روان کړی د پښتنو لپاره، په دغه باندې د هر سړي زین کولاو شي او بیا مونږ دغه پیغام ورکوو چې دغه پروسه تاسو مخته وچلوي.
پښتون تحفظ موومنت په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا او بیلابیلو قبایلي سیمو سفرونه کړي او لزای خلکو سره یې د هغوی د ستونزو په اړه خبرې اترې کړې دي. یاد تحریک پلان لري چې د روانې میاشتې په 11 نیټه په کوټه کې هم یو لوی غونډه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان سینټ انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ګوند تر ټولو زیات، یعنی 15 سیټونه ګټلي. داراز پیپلز ګوند 12 سینټران منتخب کړي دي او پرون په سلور وړو صوبو قومي اسمبلی کې د سینټ انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک مسلم لیگ نواز ګوند په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی. د سینټ انتخاباتو غیر حتمي نتیجو تفصیل لګولې ازاورو.
د پاکستان سینټ 25 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند 12 سینټران منتخب شوي دي. همدارس تحریک انصاف ګوند 6 سینټرانو بری ترلاسه کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، جمعیت علما اسلام فی ډلی 2، نیشنل پارٹی 2، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 1 او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیٹر منتخب شوه دي. په انتخاباتو کې 200 آزادو کاندیدانو هم بری تر لاسه کړی دي. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړتیا ویل چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره غړو خپل کاندیدانو ته ووټ نه دی ورکړي.
خلکو ته حساب باندې د نیو کې کیږي چې هغه چې کوم د نورو زیات شمنو خلکو ته خپل امیدواران جوړ کړی دی، هغه نه بیا په سندي نن کې د نن د خبرې اچول موږ اورېدل دي. نو په خیال باندې د یو وخت چې کوم نتیجې نه ترلاسه کړي، هغه چې زړه لري چې د پیسې استعمال چې کوم دی نو یو پیسې په ټولو زیات وګټل چې هیڅ نه ټول له دې نه وکړي.
د کابل سیمه لپاره په څلور سوکو هلال رحمان، شمیم افریدی، میرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوی دي. خو د فاټا کامیاب شوی کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ تر لاسه وو. په پنجاب کې یو لس سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او یو سوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده. په سند کې لس سیټونه پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سیټ ګټلې دي. په خیبر پختونخوا کې پنځه سیټونه تحریک انصاف، دوه مسلم لیگ نون، دوه پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی او جماعت اسلامي یو یو سیټ ګټلې دي. همدارس په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوه، نېشنل پارټي دوه، جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو او آزاد امیدوارانو شپږ سوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې دوه سوکۍ مسلم لیگ نون حمایت یافته کاندیدانو مشاهد حسین سید او اسد جنیجو ګټلې دي. د سنټ انتخاباتو وروسته په پارلیمان کې مسلم لیگ نون ګوند د غړو شمیره درې دشتو ته رسیدلې ده. پیپلز ګوند په سنټ کې شل غړي لري. په ایوان بالا کې د آزاد امیدوارانو شمیره ولس ده. تحریک انصاف سینیټرانو شمیره دولس ته رسیدلې ده. د ایم کیو ایم پنځه سینیټران پاتې شوي دي. همدارس نېشنل پارټي پنځه، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن څلور، پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې، جماعت اسلامي دوه، عوامي نېشنل پارټي بي ان پي ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سینیټر لري. د پاکستان الیکشن کمیشن د قانون له مخې هر درې کال وروسته د سینیټ انتخابات کیږي.
په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو په اړه د ګلیاز ریپورت مو واورېده. دغه انتخاباتو په اړه مخکې داسې بګنګوسې کېدلې چې په دې کې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیو ځینې غړي خپل ووټونه خرڅوي، تورونه بلګېدل. په دې حواله باندې چې دا انتخابات څنګه شوي او دغه ډول کوم تورونه پکې مخې ته راغلي کنه، زمونږ همکارې ملیحا امیرزاده د سیاسي چارو څېړونکي ایمل خټک سره خبرې کړې دی. وایي
بچنا الیکشنونو کې عموما چې دی نو په غټه پیمانه باندې چې دی نو خلک خپل ووټونه خرڅوي، سینیټران یا ایم این اے ګان یا ایم پی اے ګان خپل ووټونه خرڅوي. اکثر په دې موقع موږ ګورو چې په سیاسي جماعتونو کې هم چې دی نو د وفاداریانې د تبدیلولو په پټه یا د خپل حزب د مرضۍ بغیر د ووټ ورکولو یو دغه موجود وي، یو روجان موجود وي، یو خدشه موجود وي. نو دا پراخ هم موږ ګورو چې ځینې ځایونو کې دغه شوی دی، غیر متوقع ریزلټ راغلی دی. خو لکه د مخکې په شان چې به څنګه د انتخاباتو نفس کومې خبرې کې دي، اطلاعات کې دل هغه رنګې دغه نشته پکې، خبرې پکې نشته.
که تاسو ګورئ په پاکستان کې که چې دا سیاست دی، داسې ګنګوسې وي سموده کې چې دا انتخابات په اون نشي، په دې باندې بیا ځینو ګوندونو خپل تحفظات هم ښودلي او ډېر اوازونه پورته شوي. نو اوس چې دا کوم پروسس روان دی، د جمهوري عمل ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره داسې دی چې که څه هم موږ ګورو چې د تیرو دوه درې کالو راسې په پاکستان کې کوم سیاسي اړې ګړې چې دی، یا منګورو چې مختلف سیاسي مخالف ګوندونه یا د مسلم لیگ کوم سره چې مخالف ګروپونه دی، هغه په مختلف حکومتونه ناشته کلی پلتونه کړی دي، مختلف کوششونه شوي دي. دا تاسو ته کوم افغانانو طرف ته اشاره کړی دا بالکل د دې ایسوا د دې عمل ایسوا چې مختلې چې په مسلم لیگ نون باندې یا په نواز شریف باندې غیر مستقیبانه یا مستقیبانه توګه باندې راڅن یا غیر راڅن هغه باندې فشار راړي او هغه دې ته مجبور کړي چې ځنې هغه خبرې چې هغه اسټیبلشمنت غواړي هغه ته ومني. خو حقیقت دا دی چې په پاکستان کې حالات دې ته نه دي تیار چې ګنې فوج یا کوم بل اداره راشي او هغه دا موجوده پارلیماني نظام چې دی نو هغه ختم کړي. او موږ ګورو د سینټ الیکشن دا ثابت کړي چې کوم قوت غیر جمهوري غیر سیاسي قوت غواړي چې په پاکستان کې کوم سیاسي قوت کمزورې کی یا سیاسي مخالف چې دی نو هغه په غیر جمهوري توګه باندې دا د اقتدار نه لري کینو، هغه قوت هغه کوششونه چې دی نو بجای د دې چې فائدہ ورکړي هغه د هغه په خلاف تمامي کې ځکه موږ قتل د سینټ په الیکشن کې مسلم لیگ چې دی نو خپل پوزیشن برقرار ساتلی.
د سیاسي چارو سیړونکو اجمل خټک ایمل خټک وو چې د پاکستان د ورستیو سینټ انتخابات په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 13,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي په پاکستان کې پولیسي چارو کې ښځو ته ډېره کمه یا د نشت برابر نمائندګي ورکول کیږي. د انساني حقوقو فعالان هم وایي په پاکستان کې په حکومتي او نورو ادارو کې د ښځو برابر برخې له وجې به په ښځو د تشدد او د هغوی د مسلو مخنیوي یقیني شي. تفصیل له انیس اجمل اورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي په پاکستان کې د یو شمېر ټولنیزو خنډونو له وجې پالیسي چارو کې ښځو ته نمائندګي نه ورکول کیږي. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هیواد نیمه آبادي د ښځو دانو باید چې دوی ته په فیصله سازي او ولسي خدمتونو کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو دا هم وایي په حکومتي او نورو ادارو کې د ښځو برابر ونډې له وجې به په ښځو د تشدد او د غي د مسلو مخنیوي یقیني شي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک په دې اړه وویل،
په ځکه چې دغه سیاسي شرکت کې دوی عدم شمولیت وجه چې کوم دي دغه قسم ته مسایلو ته پر چکم دي، د ښځو لکه هغوی تکلیفاتو کې اضافه کیږي، که خوا هغوی د روزګار حوالې سره دي یا عادي ژوند حوالې سره دي. یعنی که تاسو وګورئ پاکستان کې تقریبا 200 میلیونه خلک چې کوم دي، تقریبا چې د ښځو چې کوم د لیبر فورس کې شرکت دی تقریبا تاسو وګڼئ چې 12 میلیونه دي. یعنی چې کوم یو این موجوده کوم رپورٹ راغلی دی یو این ڈی پی او د یو این وومن، هغه مطابق هم داسې دی چې 15 ښځې کې یوې ښځې لا چې کوم دی د روزګار موقع ملوي. په عدم شرکت چې کوم په سیاسي عمل کې دي، دلته کې تاسو وګورئ ریزرو سیټس نه علاوه جنرل سیټونه ډېرې کمې ښځې راځي، نو دوی چې په ریزرو سیټونه راشي نو دوی هغه څه فیصلې نه شي کولای ښځو لپاره.
د پاکستان قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخې په دې اسمبلی کې د ښځو لپاره 60 سیټونه مختص دي او 10 جنرل سیټونه ورکل شوی دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وای، په پاکستان کې بیا زیاتره ښځې سختي مزدوري او کارونه هم کوي چې د خواریکښو له قانون سره سمون نه خوري.
د ښځې نوکریانې مزدوریانې هم کوي او بل دا چې فیصله سازۍ کې ورته مواقع هم نه میلاویږي، بل دا چې بعض دفعه ډېر هغه دباو هم ساتلی کېږي او بعض دفعه د حالات زوجینه هم هغه ډېر زیات دباو اوسېږي. نو موږ په خپله باندې کتلي دي، چونکې دلته کې ډېر زیات آفات هم راغلل او کافات نه راغلي، نو هم د هغې نه مخکې چې دی نو ماشومانې جنکۍ او بیا یا زنانه چې دي نو په مزدورۍ باندې دا موږ په خپله باندې لیدلي کتلي دي. نو زه وایم چې دا شی ډېر زیات دی او اوس خو ډېر زیات دی، اوس په کې چې ټرافیکینګ هم انوالو شو، نورې خبرې په کې داسې عناصرو ته هم مواقع میلاو شوي کوم چې په دې تاک کې چې هغوی د زنانو نه یا د خرید و فروخت یا بیا پھر د هغو نه نور څه غلط کارونه اغستل، غیر شرعي غیر قانوني کارونه اغستل دا کیږي، ولی چې دا غوډه کور سربراهان نشته او بیا یو مور هم مجبور شي.
عاصم ملک وای پاکستان تر هغه پرمختګ نشي کولی تر څو چې د هیواد حکومت د خصو برابر ونډه عملی کړي نه وي.
دا حکومت په یوه موږ خود اوسې غند نه کو او موږ غواړو چې دا سي یعنی مثال په کارو د حکومت ته د سره اکثریت هم او دې دا سي اقدامات کولای شو. د خصو ته تعلیم کې برابر موقع ورکړل شي او وي ته دلته کې چې کوم د موږ دلته کې ډومېسټک وایلنس چې کوم دی دا غیر پر هم موږ کوشش وهل زلې وکړي راګ مو پورته کړی دي چې دغه بار کې قانون سازي وشي.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. په پاکستان کې له یوې اوږدې مودې راهیسې ښځې ګیله کوي چې په سیاسي ټولنیز ډګر کې ورته د پام وړ برخه نه ده ورکړل شوې، خو په داروستیو کې د ښځو په مشرۍ یو شمېر سازمانونه جوړ شوي چې د دوی د ځواکمنولو لپاره کار کوي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د انساني حقوقو نړیوال تنظیمونه په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په استعمال نیوکه کړې دي. په دې لړ کې سی ان ان ټلویزیون یو لیکنه خبره کړې وایي چې په دې هیواد کې زیاتره وخت هغه کسان د دې قانون له سختۍ سره مخامخ کیږي چې کمزوري او بې وسه وي. د دې لیکنې مهمه برخه درته احمد شاه اعظم وړاندې کوي.
د امریکا مذهبي ازادي ادارې او وډو ویلسن څیړنیز مرکز کې څیړونکي فرح ناز اصفهاني د سی ان ان ټلویزیوني شبکې پر ویبپاڼې خپل لیکنه د ایټلی پروم ښار کې د تاریخي مقام کولیسیوم په ذکر پیل کړي چې په پاکستان کې د دې قانون لمخې له سزا سو سره د یووالي څرګندولو لپاره د تیر شنبې په ورځ په سرو رڼاګانو پوښل شوی و. پر دې مهال پاپ فرانسیس آسیا بیبی ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. د پاکستان د شیخوپورا یو عدالت عیسائی مذهب لرونکي 45 کلنې آسیا بیبی ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې لا تر اوسه د ځان ښکار ده. لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا په 1980 لسیزه کې معرفي شو. لیکنه پر مخ زیاتوي چې دا قانون هغه وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بې له څه ډول پلټنو او پښتنو مشکوک کس پر هغه ځای په خپلو لاسونو ووژني. لیکنه د محمد نفیس په نامه د یو څېړونکي په حواله کاږي چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیښې رامنځته شوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وژل شوي یا په زندان کې مړ شوي دي. فرهناز اصفهانی په خپل لیکنه کې زیاتوي چې دا ډول تورن او کسانو مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاوجن او خطرناک کار وي. لیکواله د بشري حقوقو د فعال او د پاکستان نامتو وکیل راشد رحمان مثال راوړي چې په 2014 کال کې د دوو وسلرونکو کسانو لخوا په خپل دفتر کې ووژل شو. پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا د سوابي یو ځوان مشال خان د تیر کال د اپریل پر 13 نیټه د عبدالولي خان په انتن مخته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لمړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکول او واشه. خو وروسته پولیسو او ګډي پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوي نه وکړي او هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ په ټانک ضلعه کې د جشن دامان په نوم یو میله شروع شو چې پکې د پولو، نیزبازۍ، د سپو منډه او یو شمېر نورې ثقافتي هلې ځلې روان دي. زموږ همکار مجید بابر د دې جشن دامان منتظم د ټانک ضلع ډیپټي کمشنر راجا فضل خالق سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې مقصد څه دی.
نم سره تعلق دی نو دا خو مخکینه سره دومره دغه نه اوس دی کال مونږ نوې نوې شروع کړی دی. نو د دې مقصد دا دی د علاقې کې کېل او ثقافت او د نزابازی موسیقي شاعر مشاعره وغیرہ وغیرہ چې کوم دی کنه دا کېل او ثقافت ترقی مونږ غواړو په دې وجه باندې مونږ دا شروع کړی دی.
په دې کې څومره خلک برخه اخلي او دغه لوبې چې کوم دی دا مقابلې دي د یو بل ترمنځ؟
او جی دا خو ډېر زبردست انټرېسټینګ مقابلې روان دي. نو یو خاص خبره دا و دې کې فری سټایل پولو مونږ شروع کړو پرونه میچ او چترال ټیمونه راغلو او دلته پنجاب نه دا نزابازی دي پر پنجاب کې کوم مختلف سټیز دي ټول پاکستان نه خلک راغلي دي. نو په دې کې نزابازی کې کم از کم 50-60 کلب شامل دي. دینه علاوه پهلوانی مقابله، دینه علاوه والی بال او ډاګ ریس او پولو میچ. نو ټول چې کوم دي خیر خیریت سره روان دي او پبلک ډیر انټرېسټ سره دا ګوري.
ها دې ته به څومره خلک راغلي؟
یا تقریبا پرون خو ډېر زیات ټرن اوټ و پولو میچ کې کم از کم 20-25,000 سپیکټرز ناستو. اوس هم نزابازی روان دي کې هم ډېر زیات خلک پارټیسپیټ کوي، هزارو کی تعداد دي.
بل فضل خالق صاحب دغه تاسو جوخت د جنوبي وزیرستان قبایلی سیمه ده او دغه ډېر قبایل هم آباد دي، هغوی په دې کې برخه اخلي؟
او جی دلته خبره ده دي کنه دا خو اوپن دي پولیټیکل انتظامیا چې کوم هغه هم تعاون موږ سره وو دي ارګنایزیشن کې ګره. نو خلکو آزاد دي دا اف آر ټانګ نه د وزیرستان خلکو دی خان او پېښور او ټول زګورن راغلي دي. نو ډېر زبردست خلکو انټرېسټ دي او ډېر پوزېټیو روان دي.
په دې کې خزر تاسو کومه برخه ورکړې ده؟
خزر که دلته دومره زیات دا نه و نو معمولی غونډه چې کوم هغه د پر اسپیشل ارنجمنټس نو هغه هم کتلو.
هغه په تماشایانو تراغلي ده کاتو تراغلی وي خزي؟
او راغلی دي، راغلی.
او دا به تاسو هر کال کوي؟
ان شاء الله مو پروگرام دا دي دا جشن دمان هر کال دي. ټایم کی دا ائیډیل ټایمینګ دي. اوس ټمپریچر هم زیاده دي، دومره سیوا هم نه دي، دومره کم هم نه دي کنه. نو پدې کی مطلب هر یو کال موږ جاي دا یو کیلندر ایونت جوړو. نو ان شاء الله دي ته ګورنمنت فل فاندینګ کوي او دې کې د خلکو فائدہ ده او امن او امان والی او عراقی کی سیر و سیاحت سیاحت او کھیل او چکم ثقافتی پروگرام دی هغه ترقی
د خیبر پختونخوا ټانک ضلع ډپټي کمشنر راجا فضل خالق وو چې د دامن جشن دامان د میلی حال مشال ریډیو تور کوو د روانې ګړۍ د مای ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د انیس اجمل د خبرونو لنډې زورو
په پیښور کې د غبالي سیمو مشرانو ځوانان ورغونشي د جرګې للارې د خپل ستونزو د هواري لپاره کړنلار جوړوي. د جرګې او ګډونوالو قبالي مشر ملک سرور خان نن مشال ویډیو ته ویل د دوی د ناستې تر ټولو مهمه موضوع په قبالي سیمو کې په امنیت بحث کول دي. د پښتون تحفظ مومنټ غړي وای نن د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې وغونډه کوي چې دا شان د پښتنو تعلیمي یافته طبقه هم د خپلو مسئلو په اړه بیداره کړي. د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسید نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون یې هم په اسلام آباد کې په بیلابیلو ځایونو کې غونډې او ملاقاتونه کړي دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان د سینټ 250 غړو انتخاباتو کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پلوي کاندیدانو کامیابی ترلاسه کړې ده. پرونی انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون کاندیدانو د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اغستې وه. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي د سینټ انتخاباتو ثابته کړه چې په هیواد کې جمهوریت کامیاب شوې ده. پرون په لاهور کې نوموړي خبریالانو ته ویل چې غیر جمهوري قوتونه ناکامه شوې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په 14 کې سلور پاسون کوون کې وشل شوی او دوه زخمی اندي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په سنگر سرای سیمه کې پرون لغړ میروستو شاوخوا یو بجه د پاسون کوونکو د مشر فریدون په موټر د سړکانې مین 14 شوی چې پکې هغه او ملګری زخمی شوی او نور کسان وشل شوی دي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیا وسلوالو د یوې شبکې او 14 مشکوکه غړي یې نیولي دي. د بحرین د کورنو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغه شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. او د جنوبي کوریا ولسمشر سبا د ملي امنیت رئیس په مشرۍ یو پلاوی شمالی کوریا ته استوي چې د اټمي پروګرام په سر ترینګلتیا ختم کړي او د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ خبرو لارې چارې ولټوي.
د انیس اجمل نمود د سات د خبرونو لنډیز واورېده. اوس وخت شوه دی د مشال د مرکې. د نن مشال مرکه کې د ډاکټر سهیل خان سره خبرې کوو. نوموړی ماهر تعلیم دی چې زمونږ همکار شاهین بنیری ورسره خبرې کړي. راځي په ګډه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی هم پسته.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ما د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن سره د مشال مرکه کې د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان صاحب ملمه دي. ډاکټر سهیل خان د باچا خان، خان عبدالغفار خان، باچا خان په ژوند باندې، دغه په تحریک باندې، او دغه چې کومه د تعلیم فلسفه ده یا د تعلیمي نظام جوړولو چې دغه کوم مبارزه وه، په هغه موضوع باندې څېړنې کړي دي. د باچا خان ونیم منځل کیږي او دغه سره سره په پاکستان کې په بلابلو پوهنتونونو کې تشدد پیښې هم مخې ته راغلي دي. مونږ خپل بچو له خپل نستونو له څنګه تعلیم ورکولو شو چې هغه پرامن شهریان جوړ شي، هغه دغه وطن او د خلکو په خیر خیګړه باندې راشي. هم دغه موضوع د ډاکټر سهیل خان نو دغه سره به خبرې کوو. ډاکټر سهیل، ټول نو وړاندې خو تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ستړي مشه جی، په خیر را لای شاین صاحب.
ډیره مننه، ډیره مننه. ډاکټر صاحب، لومبي کړه ته د ځان او د خپل کار باره کې وې، د خپل کور کلی بیا ستا چې کوم مزده کړی دي او تر اوسه چې بیا تا کې څومره سیړنې کړی دي، دغه باره کې زموږ اوریدونکو ته وې.
زمان ما سهیل خان دی، زو بنیادی طور باندې دی اوتمانزو 400 زیدین کې ما ابتدایي زده کړم د اوتمانزو په های سکول کې. د خوش قسمتۍ نو ما های سکول چې کوم بیا د باچا خان پزمکا یاد یغه په خوخه جوړ شو او آزاد های سکول، او بیا رستو چې کوم دینه یعنی سرکاري سکول ته وړېدل. هغه سکول کې ما سبق ویلې، بیا نثار شهید کالج نه مې فیسیک کړی دا، بیا د پنجاب یونیورسيټي نه مې بی ایس ایډ کړی دی، بیا ایمیډ میں مم دی آغاز نہ کړی دی بیا ایم فل میں کړی دی بیا میں انگریزی اور پختو اور پولیٹیکل سائنس اور ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے ماسٹر اغشتی دی بیا پی ایچ ڈی میں دا آئی ای آر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پیخور پہنتن نہ کړی دی پکال 2015 کے اور تروس پوری زما دری انٹرنیشنل جرنلوں کے زما پیپر چاپ تھی باچا خان ماندی غدرے واڑا اور دوچری اگر نیشنل چاپ تھی نو پنج ریسرچ پیپر دین علاوہ حکیم محمد اسلم سنجری صاحب نے زما کتاب چاپ تھی اور دین علاوہ دی بابڑی تاریخی پس منظر چوپا غیبانی زما کتاب چاپ تھی
ډیر ښه ډاکټر صاحب تاسو اوس هم یو کتاب راغلی دی تازه کتاب او په دغه باندې ما غوښتل چې تاسو سره خبرې وکړم هغه دی باچا خان زوی جناب الټرنیټیو ایجوکیشن دغه باره کې راته وایي چې دغه موضوعات څه دي
دا کوم کتاب چې دی نو دا زما چې کوم د پی ایچ ڈی مقاله وا نو د هغه زما چې دا کله ایوالویشن لتلو نو دیکھ یو زما دی پی ایچ ڈی مقاله چې تلوا ایوالویشن لنده ترکی ته تلوا نو د ترکی آغا پروفیسر پاغی باندې اخیری پیراگراف لیکلو نو پاغی کې دا لیکلو چې دا سو د موضوع باندې چې دا څومره کار شوه دی نو د اسلامي نړۍ لپاره بالخصوص او د ترډ ورډ لپاره بالعموم دا ډیر ښه تحقیق دی نو که چېرې دا چاپ شو او د دې ډیسمینیشن شو او دا تقسیم شو نو دا به د دې ریسرچ د ټولو نه مهمه فایده وي نو د هغې په رڼا کې موږ دا کوشش کوو چې دا موږ چاپ کړو نو دا باچا خان ویژن آف الټرنیټیو ایجوکیشن په نوم باندې دا موږ چاپ کړو نو په دې کې موږ نوم ولولې کېښو د الټرنیټیو ایجوکیشن ځکه چې په هغه وخت کې کوم کلونیل ایجوکیشن روانو دی برټش نو هغه خلاف یا دی هغه کلونیل سوچ مایند سیټ خلاف چې باچا خان یو الټرنیټیو ویژن ورکړو قام لا او هغه د خپل سکولونو ته قامی سکولونه وي او د قامی سکولونه وي ته په دې وجه وي چې په دې کې به دا ټول قام بچي سبق وایي ځکه تاسو هغه وخت کې کتلونو سنتن درم دی اندوانو سکولونو خالصه دی سیکانو سکولونو او د مسلمانانو د سکولونو ته چې کوم دی اسلامي سکول دی نو د بچا خان چې د سکولونه جوړ کړل دي ته قامی سکولونه وي او قامی سکولونه به وته ځکه وي چې په دې کې به بغیر د نفرت نه بغیر د مذهب نه بغیر د مسلک نه هر هغه سړی هر هغه ماشوم چې هغه زده کړې کول غواړي هغه په دې کې داخليږي او هغه کې به چې کوم درې قسمه علوم چې دي یعنی مذهبي تعلیم به هم په دې کې وي پدې کې به اخلاقیات چې کوم د ټولنې لوي مضمون او هغه پکې وي پدې کې به ماډرن یعنی ساينس ټیکنالوژي نوې زده کړې چې دي هغه هم پکې وي او دې کې به ټیکنیکل ایجوکیشن یعنی دې کې به سکلز چې کوم دي دا هم پکې ور پکېږي نو دا هغه ته قامی سکولونه وي او د متبادل د انګریز د تعلیمي نظام یو متبادل ویژن باچا خان پېښ کړو دی
ها نو دا متبادل ویژن څه
متبادل ویژن دا چې تاسو به قتل چې د انګریز چې کوم سکولونه چې کوم دلته بنیاد کې خوده لشو هغه د مشنری اولنې مشنری سکول چې کله ایڈورډ مشن سکول دلته 1855 کې جوړ شو نو د هغه کتا سبجیکټ وګوره یاره هغه چې ماسونه کرسپاندنس قتل لري د وایسرای او د کمشنر په منځ کې نو هغه کې دالی کلو چې دلته بمنګه یو مشنری اداره جوړو او د هغه بیا برانچونه کولاو او په هغه کې به زمونږ اولنی مقصد دی چې مونږه د مشنری تبلیغ وکړو یعنی مونږه کرسچینټی تبلیغ وکړو ظاهر خبردار چې هغه د دې چې کم مبارزین او هغه باندې خونه لګی دا او د هغه خلاف اول مبارزه چې سی تورنګزو شروع کړه نو زما په دې کتاب کې یو چپټر باقاعده په چې سی تورنګزو په مومنټ باندې چې هغه دا مومنټ څنګه شروع کړو هغه سونه سکولونه کړو دا سکولونه راځي چې چودا سلور دیر شو دا د کال 1915 نوینواله تر د کال 1915 پورې شل کال چلیدلو بیا چې جی صاحب بنیر تلاړ او د بنیر نه بیا لکړو تلاړ مومن جن سیتا نو د هغه نه پس بیا د سکولونه بند شو خو دی هغه د دغه سکولونو دغه تحریک چونو دا چونکه د مشنری پر د عمل کو نو د دیر وجنا ز خپل سوچ کوم فکر کوم چې اغه چونکه د اغه په مقابله کې اسلامي تعلیم یعنی صرف خالص مذهبی تعلیم د دې وجنه هغه زر ختم شو او هغه سه دوام نه مونته ده. باچا خان چې کله بیا خپل تحریک شروع کو نو دا هغه په ذهن کې ریجی صاحب د دې تحریک هغه چې کوم هغه سیستم هغه مو او دا وسره هم فکر وو چې دا خلک چې دي نو دا په مذهب مین دي. دا وسره هم فکر وو چې دی بر په ترقی کې د نړۍ نورو قومونو سره په ترقی کې کول غواړي. نو دا مسره هغه چې کله خپل ایجوکیشن شروع کوو په کال 1928 کې نو هغه لپاره د سکولونو نه شروع کېدو سره یې یو تنظیم شروع کو هغه نوم انجمن اصلاح الافاغنا افاغنه دی افغان جمع ده یعنی افغانانو اصلاح تنظیم. نو دا یوازې دا نو چې پدې کې به فارمل ایجوکیشن پدې کې انفارمل رقمو پدې کې نان فارمل رقمو دا یو مکمل تحریک او هغه تحریک جو د ریفارمیشن یعنی یوازې دی دا کار نه کو چې باچا خان مکسر دا خبر کوله چې کچاره تاسو فارمل ایجوکیشن اوکې او سوسایټی ما غسی دا ماشوم کر سکول نو وته دوی واپس راځي نو هماغه سوسایټی ته راځي او په سوسایټی کې یعنی په معاشره کې تا بدلو نه راوستي نو په دا فارمل ایجوکیشن پر ماشوم کې بدلو نه شي راوستي. او دا غي مثال باغه ورکو چې زه چرته تلو ما فلسطین په دوره باندې دا شپږشتم خبره ده الته دا را پروتو ماشوم ناسو ده انه اعلان دي نو مه ور اپري وته ده نو یما غته وی چې دا اوچته کا کانګریس کې مته چې ټیکټ دغه ماته وی چې نو دیس از ناٹ ماين وای آی شوډ ټیکټ. نو وی زه ډیر متاثر په دې خبره دا شم چې د ماشوم ته دا چو وی چې دا ستان نه دی دا وته معاشري ویلې نو کچاري معاشره باندې کار اوچی او بیا وسري وسري په تعلیم باندې کار وشي نو علی به بدلون راځي نو دا څنګه راځي. نو د دې د وجنه دا تحریک چول باچا خان دا دی خو فارمل ایجوکیشن هم ورکو خو دی خو ریفارمیشن هم کو دی خو په سوسایټی کې برای راس کارم کو انفارمل کارم کو او نان فارمل هم کو. نو د دغه لاندې بیا سکولونه هم شروع شو د دغه لاندې بیا د خیر خیګړې نور کارونه هم شروع شو په دغه چې کوم ماس کمیونیکیشن او یعنی ماس میډیا او وخت نه وو چې کوم کمیونیکیشن دی هغه دی هغه وخت اندجن سورسز استعمال کړل او په خلکو کې اویرنس راوستي دا هغه اویرنس د څه بار کې خلکو کې به غلط رسمونو فضل خرچان به ډېرې کولې د تجارت طرف ته بند راتل کاروبار طرف ته بند راتل دې ته سپک قتل خصوصا په پښتنو کې
جی
جیدادونه چې چاوو هغه به خرڅول او هغه به خوړل. باچا خان پخپل اول په عثمانزو کې منډه کولو کړه ګړې او پخپل تجارت شروع کو چې هغه تو کتی دل نو د عثمانزو نورو خانانو منډه شروع کړې. نو په هغه زمانه کې صرف د عثمانزو په بازار کې شپږ منډه وي نو دی اغینا د مقابلې یو رجحان پیدا شو د اعتماد یو رجحان پیدا شو خلک تجارت طرف ته راغلل غنی نه غینا مخکې بداسې کارو چې خلکو به ازمکی غاڼه کولې اندوانو سره او سیکانو سره او غوی به د دې استشغال کو. بیا د دې خلاف یو ماس مهم چلو لري یعنی جلسی کړی دی د دې ډومبه جلسه پر پورې نو خار کې پډاګونو کې شو او هغه کې مولانا محمد اسرائیل چې د انجمن اسلام الافغانا بنیادی رکنو ممبرو د بانیانو کې اغه یو تقریر کوي او خلک ډیر پر دغه کوي چې بي تاسو ګوره تجارتو کې تاسو دا شروع کړه بیا د خور نور حق نه منل په وراثت کې دغه خلاف یو مهم کمپاین چلول دي د جمهور اسلام الافغانی د سوری د چترې د لاندې خبر کوم چې دغه د لاندې دا کارونه شروع نو دی فارمل ایجوکیشن هم ورکو خو دې چې دې په سوسایټي کې کارم کو او دغه نتیجه دا و چې په سوسایټي کې کوم سړی کار کو دوی په کار کو انفارمل هغه ډیر زیات شعور لرو او هغه شعور د لاندې چې کوم دینو دونه بیدارو چې هغه خپل چاپیر چل خپل حق خپل خور خپل خور سره مینا خپل جیب سره مینا به په جندل شروع
کړ. تاسو سړنم کړه د بدغه باندې پوره کاروم کړه د بچا خان څومره سکولونه پرانستي وو دا کوم کوم سیمو کې وو
دا سکولونه چې کنه چې زه تاسو ته ټول لیست وایم
مطلب چې کومې سیمې دي کنه چې را دي سیمو کې
غوښته دا چې ده چې زما چونکی در پی جی مقاله ونو پدې کې خو دا پکې نشو کېدې چې ما به سپروایزر ته یو پرایمری سورس نو وړ یو هغه منه نو ما چې کله سیړنه کوله نو ما د پرایمری سورس یعنی چې د ارکایو پر ریکارډ کې چا سورس وو نو هغه سه چې کوم ما منتلی دي نو هغه یو سل او شپږ دي
ها
خو د یو سل شپږ نه زیات ځکه وو چې په دې کې په جامعه ملیه دلی کې ما د هغه وخت چونکه داس کول نټول جامع ملیه دلی سره افیلیټډ نو ما د هغه زمانی بندل او کته دی د پرچو نو هغه پرچی چې مو کته دی نه په خوانی سیکرو سټایل باندې وته دی لوي نو هغه ټول دی آزاد سکول وی د انجمن اسلام له پاغنه په پرچی وی او په هغه کې د سکولونو د داسې بازي سکولونو چې هغه نمونه خو پاغې لري بلو یعنی هغه سړی کته شو خو بازي داسې سکولونو چې هغه په ملکان کې صرف ما په دونو کته دل چې ملکان پښتا خو د سکول نوم نو دلته په پرایمری سورسونو کې ما سره صرف د ملکان دوه سکولونه راوتو یو په افندیا کې او یو په توته کې نو دغه نور سکولونه په ملکان کې یعنی مطلب داري چې زما دی تحقیق مطابق خدای یو سل شپږ راوته دل خدای سکولونه دین زیات زکو چې پرچی داغي زیات پرته په ملکان کې د مانچری د سکول پرته وي مانچرا کې ما سره صرف پر ریکارډ یو سکول راوته دل نو داسې چې دینو د سکولونه ما سره خو یو سل شپږ د اتلانتیک کې سره وته د خدای د دین زیاتو تقریبا دا یو نیم سل پوري وو تقریبا او دا سیمه چې دینو سیمه داسې چې دا ګوره په باجوړ کې یو سلور سکول نو دا سکولونه چې دینو په دیر کې وو دا سکولونه په مردان کې وو دا په چار سده کې د ټول نډیرو دا په ثوابه کې د ټول نډیرو بیا دا سکولونه چې دا ستلی په خبر کې وو دا په کوهات کې وو دا په پاړه چنار کې وو دا په ټل کې وو دا بیا دی خو چې تلې مانسیره کې وو نو تقریبا چې کم کم ځای کې د انجمن ملګری ملاوېدل نو ال تدوی سکول جوړ کړی دی.
ها ډاکټر صاحب دا سکولونه بیا ولې وتړل شو یعنی دا ولې د خپل کار له دوام ور نه کړی شو سو شو چې دا سکولونو دروازې بند شو
دا څه و چې کال نور له سوا ډیر شمه پر خدا سکولونه ډیر په ترقې سره روانو او زه په زه د دا سې ریکارډونه ما هم منتدل چې کوم کلی کې سرکاري سکول دی لکه مثلا په مردان کې یا په خیشکو کې یا په خور کې یا په نوخار کې یا په کاکا سیب کې او الته پرایمری مدرسه دی سرکار شته نو د اغي ماشومان چې دینو نور لستی یا شلی او په آزاد سکول کې چې دین یو نیم سل ماشومان سبق وي او داسې ریکارډونه مو منتدل چې هغه سی اړي ریپورتس کې چې را نن سلور ماشومان او سرکاري مدرسه پرې خو آزاد سکول یې جوائن کړ نن پینځو نو دا ټول رسنه ما کتلی نو دا ډېر په ترقه روانو خو د بده مرغه د قصه خانه دی واقع نه پس چونکه فیرنګي دی سماجی تحریک لډیر زیان ورک په دې شکل کې چې د دې سکولونو ټول استادان د دې منتظمین د دې ارګنایزرز هغه ټول اونیول گرفتار کړل دغه دوران کې چې کله دی گرفتار شو نو شاته چې کوم خلک پاتې شو نو هغه نو استادانو او نو هغه په دې د باب له ټریننګ لرو یاسدغه نو هغه د وژنې یو ګیپ راغی چې یو کال لا سکولونه بندو هغه کال چې کوم د سکولونه بندو نو هغه دون زیان ورک چې بیا دا دغه یو دیرشم کې بیا خدي خدمتگار واپس روته د لجیل نه د کانګرس سره د اتحاد نه پس او د ګاندی جی او د آر 1 د پک نه پس نو هغه کې دا شو چې دوی واپس روته د نو دوی بیا هغه سکولونه شروع کړل د دې دیرشم پورې د دې سکولونو نمونه آزاد های سکول په هر کل کې چې کوم سکول آزاد های سکول د دیرشم نه پس چې کله دوی آزاد شو دیرشم کې نو بیا دوی یو نوم بدل کړ او هغه نوم په دې وجه بدل کړ چې چون کې خلکو ماشومان وته دل چې را دي اسې نشي رات شي بیا استادان گرفتار نشي دا نو د اعتماد د بحاله لپاره بیا دویم دا یو کار کړی دی چې اسلامیا آزاد های سکول نومې ورکه خوده لري او تقریبا د سلور دیر شمه پورې بیا دا واپس بحال شي وی دي او خو کاري شروع کړی دی بلکې دا تقریبا و 50 د یو دیر شمه او سلور دیر شمه په مسکی و 50 نور سکول نوم جوړ شي وی دي
صحیح
ا همدغه علاقونه علاوه چې کوم پدې کې وو
خو
بیا د سکولونه د شپږ سلور ختمه پورې چې ټول وو
ها
دا یو سل شپږ چې ما تاسو ته کوم یاد کړ دا وو د یو ان کال نور له شپږ سلور ختمه پورې شپږ سلور ختم کې د کانګرس حکومت راغله دي د ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی شوی دي او اغلا داسې دی آزاد های سکول ته منځو دی په خپل بنگله کې ناسو پات منځو کې د بنگله راځ خان صاحب وسمشتا نو هغه کې به دې جمعې پر از ناسون دی جمعې پر از هغه چټه راغلو خلک به سره ډیر ناسو مسلې به خلک وروړې نو په دې کې د آزاد سکول ته منځو دوا هډ ماسټران یو ماستر کریم او یو مقصود جان خان دا دی کټول راغله جدي کټول لیدول راغله نو ډاکټر خان صاحب هغه ته تاسو کو چې د سکول سپوزیشن نه دوا ته چې دا نو بیا یو کسل تناستو خدای خدمتگارو کیو هغه وتوی چې خان صاحب دا استادان چې دوی دونه قام خدمت کړی دی او په شل روپے کړی دی او شل تن روپے تنخواه غشته دا او دونه سختی تیر کړی او جیلونه تیر کړی نو تاسو دا د استادان سرکاری کوي ولینا نو وی چې ډاکټر خان صاحب داسې قتل 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 هغه بوډا بابا خدای خدمتگار ته وی چې چې دوی کومه نو خو بیا خو دا ټول کومه کنه نو داسې ولې نو کوم چې دا ټول سکولونه چې دي دا په سرکاري کې د ماشومان او د استادانو سره زم کم نو دا چې بیا د هغې د لاندې دا بیا زم شو په سرکاري سکول یعنی هغه وخت کې د سرکاري سکول نوم چې وو هغه ډی بي ډی بي ډسټرکټ بورډ سکول بیا وته ډی بي نو دا بیا چې هر سکول چې دی دا چماري کارونه چې کول نو په دې کې دا روتېدل چې هر سکول چې کوم دی اسلام یا آزاد های سکول داخل خارج کې او په شپږ څلوېښتم کې بیا چې دی نو ډی بي ڈی بی اسکول ہاتھیانو ڈی بی اسکول تورنگزیو ڈی بی اسکول اتمانزیو نو بیا چیزو اوله کی دمنو بیا دما دا نوٹیفیکیشن پیدا کچ ڈاکٹر خان صاحب پر ایگزیکٹ آرڈر باندې دا قومی اسکول نټول په سرکاری اسکولونو کې ځم کړی او وجه دا وا چې دا استادانو لري تحفظ ورکو چې دا استادان چې نو دی د دې نوکرو ته تحفظ ملو شي نو دا تقریبا د جولای اگست خبره ده
منگ چیز تعلیمی نظام خبر کو نو زمنگ چې اوس کم تعلیمی نظام دی په پاکستان کې بیا خیبر پختونخوا کې قبائلی سیمو کې بلوچستان کې دیکھی کہ منگا گور د تشدد پیخ ډیر زیات شوی دی نفرت تعصب او عدم برداشت د بادشاہ خان چې کم د تعلیم ویجنو او دا اوس چې کم نظام روان دی دیکھی دج تاسو تجزیه کوي نو سب وای سب فرق دی
پدې کې ډېر زیات فرق دی فرق دا دی چې د بادشاہ خان سکولونو کې چې کم دی نو په هغه کې ماشومانو ته داس دکړې ورخودل شوې چې دا تاسو چې کم کنسپچوال لرننګ دی هغه بالکل اسلامي کنسپچوال لرننګ دی لاندې بیا د سینسي کنسپچوال لرننګ لاندې بیا د ټیکنیکل ایجوکیشن کنسپچوال لرننګ لاندې دا به وته خودل چې زمونږه د دې سبق د ټولنه اولنی مقصد داري چې دا خوره چې دا زمونږ مور ده او د دې به مونږه حفاظت کوو او دا هم زمونږ فرض دي مونږ د خوره مالکان یو نو یو خود دا ماشومان چې د آزاد سکولونو وته دل نو دوی هر یو سټوډنټ هر یو طالب علم هر یو زده کوونکی هغه په خپل کور په خپل مالت کې یو ځان له اداره وا
جی
او هغه وجه سوا چې غیبا انیشیټو اغشته دا په هر سیس کې غیبا داسې ادارې وي چې غیبا د خپلو لادرې خورې د خپل واکې خبره به کوله په هر ځای کې موجوده ستا چې کوم تعلیمی نظام دی نو هغه اخو د برټش کلونیل نظام چې کوم تسلسل دی غری او غی نو کران پیدا کول تاسو سم ګورې نو کران پیدا کی یعنی یو داسې نظام دی نن سبا په تعلیم کې چې هغه داسې یو لاپروا ماشوم پیدا کوي چې هغه ته دا پته نه لګي یعنی تاسو ګورې د صرف د پاکستان سټڈی خبره کوم
جی
پاکستان سټڈی کې لیکلي دي ابجیکټیوز کې دي بیهیویرل ابجیکټیوز ته موږ وایو د دې مضمون ته جوړېدو په وخت کې کوم ابجیکټیوز جوړېږي
جی
چې یعنی موږ یو خو مسلمان پیدا کو او دویم نمبر چې یو خو پاکستانی پیدا کو تاسو ماته وایي چې دې مضمون د دوه مقاصد تاسو راواله او په دې صوبه کې د تعلیم ته وګوره یا په دې ملک کې د تعلیم ته وګوره چې دا کم ماشوم موږ نن دغه کو د تعلیم د مخه پیدا کو آیا دې ملک سره او دې مسلمانې سره سونا دغه موافق دی نو دین به تاسو ته اندازو لګي چې دې سونه مسلمان دی او دې سونه محب وطن دی نو دغه سوچو دا د بادشاہ خان د سکولونو کې چې یو خو باغه پاخه مسلمانانو هغه چې کم هغه پیدا کړی کم شاګردان هغه به مذهب پرچار او د مذهب تبلیغ په داسې سنس کې نه کولو چې خلکو ته ریاکاری شي هغه به چې دا یو تعلق دی د الله تعالی او د انسان په منځ کې او د هغه به پوره پوره یې تاسو کتلی د خپل مذهبي رسوماتو باره کې دومره یعنی پوها هغه لرله چې د هغه اندازه نشته او ډیر علمان د دې تحریک نه وتی دلی یو خدا او بل دا چې خپل وطن سره مینا وطن سره مینا هغه کې دومره وا چې هغه اما تیر ورځې کې مقاله ویل په دې دغه باندې په د تورمزو یو چت خدای خدمتگار شاعر هغه په دې کې شعرونه وی په دې دغه کې آزاد جلسو آزاد سکولونو په جلسو کې نو هغه سعادت خان جلبل نوم نو هغه د مجسټریټ ونیولو پولیسو نیولو مجسټریټ ته پیش کړو. نو چې مجسټریټ ته پیش کړو نو هغه ورته وی چې ستا خلاف دا الزامات چې ته خلق را پاره آزاد یې تا نو زه تا درې کاله قیدوم. نو هغه ورته په جواب کې وی چې کچر دا تا چې کوم خبره وکړه چې زه خلق د آزادۍ لپاره پاروم نو دغه زما ثواب کوم دا ګټلې وي او چې ته ما درې کاله قیدې کنه نو دا ثواب زما د نن نه شروع شو. دا هغه چې ته کوم یادې هغه نن نه شروع شو چې او اوس ته ما جیل کې چې نو دا زما مشن مکمل شو. دا زما خوره ده او دا زما وطن دی او زه چې کله د آزادۍ په دغه مشرف شم نو زه بیا تاسو سره خبرې کوم. اوس دا سوچ لري دا فکر چې تاسو ته دم یادې سعادت خان جلبل داسې نو چې هغه سره ډېر زیات سبق ویلو هغه د اتمه پورې سبق ویلو او د هغه شاعري د هغه فن د هغه فکر هغه باندې اوس هم خلک لګیا دي ریسرچونه تحقیقونه کوي. نو مطلب داسې سټوډنټ پیدا کړو دی آزاد سکول تورمزو طالب علم نو چې هغه داسې سټوډنټان پیدا کول چې هغه به د خوري او د خوري سره به مینه کوله هغه کې سیاسي شعور او هغه پیژنګلو کولی شوه خپل حقونو هغه د بل حقونو پیژنګلو کولی شوه هغه. او یو ډیره مهمه خبره چې تاسو ته کوم موجوده تعلیمي نظام کې تاسو وګورئ هر سړی چې دی نو هغه لګیا او هغه دا وایي چې زه ټیکی ما او دا نور خلک غلط دي ایون ریاست هم هغه یادی چې دا غلط دی قانون پسې ما خبرې کوي. تاسو به یو مثال داسې پیدا نه کوئ چې خدای خدمتګار او د بادشاہ خان ملګرو هغې په هغه وخت د فرنګي د قانون خلاف ورزي کړي. یعنی هغې به دا منل چې که چېرې موږ خپل حقونه الو نو دا به د دې قانون چې کوم موجوده قانون دی اگر چې غلط دی خو د دې په چوکاټ کې دننه به موږ دا حق لو. تاسو نن وګورئ نن چاته دا پته نه لګي. یعنی ما پرون یو پریزنټیشن کوو او پریزنټیشن کې ما د پښتو ژبې خبره کوله چارواکو ته نو هغه ته ما د پاکستان د آئین د آرټیکل 256 دا ورکولې حوالی ورکولې. یعنی مطلب دا چې زه نن چې دی خپل چارواکي ته د ملک د قانون پیژنګلو کوم چې زما په آئین کې زما د ژبې د پرمختګ لپاره آرټیکل دی. نو که تاسو چېرې دا وکتېدو په دې عمل درآمد وکړو نو دا به ډېر ښه وي. نو تاسو وګورئ ولې هغه هغه د دې ملک باشنده نه دی هغه تعلیم نه یې کړی هغه رئیس نه دی رئیس دی خو هغه د ملک د قانون نه یې خبر. بادشاہ خان چې کوم سټوډنټ پیدا کول هغه د ملک د قانون نه هم خبر وو او د هغې قانون د احترام نه هم خبر وو مکمل طور باندې. تاسو وګورئ بادشاہ خان چې څومره جیلونه تیر کړي ولې تیر کړي دي خو د قانون احترام یې کو کنه
صحیح
ولې هغه سره چې څومره فوج وو نو هغه د قانون خلاف ورزي نه شوه کولی بالکل یې کولی شوه خو نه هغه د قانون د احترام دومره خیال ساتلی دی چې تاسو ګورئ په خپل کتاب کې لیکي چې یو ځل زه په احمد آباد جیل کې وم جیل سپورډنټ تېرېده نو یا مال راغی خبرو لرم ما ګوړه خوړه نو هغه ګوړه چې دنه هغه جیل په مینول کې پابندي وه په هغې نو هغه ما د تولۍ د لار نکړه نو چې هغه لاړ نو ما په اړه کې وی چې زه داسې کار ولې وکړم چې زه په سبا ملامت یم نو د هغې نه پس وي ما په جیل کې بیا ګوړه نه خوړه.
صحیح.
نو تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې هغه پخپله په ځان باندې سختې تېروي او هغه په خودي خدمتګارو باندې تېروي. نو دا د دې لپاره چې هغه به یو سټیزن جوړېږي هغه به د دې ملک شهري جوړېږي او هغه شهري به څوکي هغه به خپل خوره اون کوي خپله ژبه به اون کوي خپل کلتور به اون کوي او د دې ملک قانون به اون کوي احترام به کوي او په بل باندې به احترام دغه کوي چې دا هغه شرط په دی چې دی بل تم د اویرنس وکړي. نو دې تعلیم کې او د بادشاہ خان په تعلیم کې ډېر د ځمکې اسمان فرق وو. نن ما خو تاسو ته سووي چې نن موږ خو مسلمان پیدا کړ نن خو پښتون پیدا کړ داسې یو ارګجه تعلیمي نظام دی چې په هغې کې نه څو خپله ژبه پېژني نه پردی نو ته پردی ژبه پردی ښکاري نو ته خپله ژبه خپله ښکاري. بس یو داسې حل دی چې روان دی چې په هغې کې نشو ویلی ورته موږ چې موږ په کوم ځای کې په تعلیم کې ولاړ یو او هغه سات نوی تجربه ایم کی پکې او هغه تجربه چې بغیر د تحقیق نه بغیر د سیړونو نه بغیر د ګلوبل یعنی په دنیا کې چې کوم رواج روان دی د هغې برخلاف دلته تجربه کیږي. کله یو ژبه راشي په مسلط چې کله بله کله یو فکر په مسلط چې کله بل او انډیجنس چې کوم زموږ شعور دی هغه هم د خپې د لاندې کړی دی او زه فکر کوم چې دلته ډېر لوی انډیجنس شعور پروت دی. تاسو موږ چې دلته څومره تحقیقونه کوو او موږ چې دلته څومره زه اکثر د خدای خدمتګارو ډاریانو پسې ګرځم هغوی چې هغه ډاریانې زه وګورم او هغوی هغه پوهه زه وګورم نو زه د نن سبا جانډی وي سره یا زه د لاکه سره یا زه د یو بل لوی فلاسفر سره یې سمولی نه شم. نو دونه لوی دانش زموږ پرې خوره کې پروت دی.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب، ډاکټر سویل خان صاحب، تاسو وخت وست او موږ سره خبرې وکړې، تاسو ډیره ډیره مننه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین بشر ګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي بے شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.